360 में पाकिस्तानियों की बढ़ती हुई मुश्किलात, मोटरसाइकिल्स खरीदना भी मुश्किल।
बाइक लेने आया हूँ तो 3 दिन हो गए मैं फिर रहा हूँ।
शाम के जलजले से मुतासरा इलाके में तालीमी ढांचा तबाह, बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल गैर यकीनी।
मैं स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि जलजले ने हमारे स्कूल को बहुत नुकसान पहुँचाया।
और कोविड की आलमी वबा के दौरान खाली होने वाली कमर्शियल इमारतों को रिहायशगाहों में तब्दील करने का रुझान। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। 9 फरवरी को पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद में खत्म होने वाले मुज़ाकरात के बाद जारी होने वाले प्रेस रिलीज में IMF की टीम ने नॉन टारगेटेड सब्सिडीज के खात्मे और मुल्क की सबसे कमजोर आबादी के लिए मुआशी तहफ़ बढ़ाने को भी अपनी तरजीहात में शामिल किया था। IMF के साथ मुज़ाकरात के इस दौर और इसके बाद होने वाले मुसलसल रवाबित के बावजूद अभी तक पाकिस्तान के लिए $1 अरब के कर्ज की किस्त जारी नहीं हो सकी, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के ऐलान के बाद कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कम आमदनी वाले तबके को मोटरसाइकिल्स, रिक्शों और 800 CC और दीगर छोटी गाड़ियों के लिए पेट्रोल की कीमत में 50 रुपये फी लीटर की छूट देने का ऐलान किया। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से यह रिलीफ एक ऐसे वक्त में दिया गया है जब पाकिस्तान में पेट्रोल की बुलंदतरीन कीमतों की वजह से बहुत से लोग अब गाड़ी रखना और चलाना अफोर्ड नहीं कर सकते और गाड़ी की जगह अब मोटरसाइकिल्स खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन मोटरसाइकिल्स की कीमतों में भी होने वाला इजाफा अब इस तबके के लिए परेशानी की वजह है। इस्लामाबाद से गेतिया रानीस की रिपोर्ट।
इस्लामाबाद के जुनेद पीरजादा स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करते हैं। अब से कुछ अरसा पहले तक वो कामकाज के लिए कार इस्तेमाल करते थे, लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस उन्होंने कार का इस्तेमाल तकरीबन तर्क कर दिया है। अब वो अपने मामूल के कामों के लिए मोटरसाइकिल की सवारी को तरजीह देते हैं।
जब से फ्यूल की प्राइसेस बढ़नी शुरू हुई है, मैंने खुद अपने बच्चों के लिए जो है वो कारपूल सर्विस यूज करनी शुरू कर दी है और मैंने अपनी गाड़ी जो है वो घर पे खड़ी करके और मोटरसाइकिल यूज करनी शुरू कर दी है, क्योंकि आपके मंथली एक्सपेंसेस मीट नहीं होते जब तक आप कहीं ना कहीं से कॉर्नर्स ना कट करें आजकल।
लेकिन इन जैसे शहरियों की मुश्किलात यहाँ खत्म नहीं होती। जुनेद का कहना है कि जिंदगी को आरामदेह बनाने वाली गाड़ी जैसी सहूलत को छोड़ना आसान नहीं।
बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है मेरे ख्याल में, तो मुश्किल तरीन चीजों में से है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे करना। कुछ बच्चों को भी डिसअपॉइंटमेंट होती है, कुछ घर वालों को भी डिसअपॉइंटमेंट होती है, कुछ आपकी जो एंटरटेनमेंट है, लग्जरीज हैं, वो लाइफ में जब कम होती हैं तो पहले ही जितने स्ट्रेसेस होते हैं उनके साथ आपको मजीद जब ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं तो थोड़ा बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है।
दूसरी तरफ गाड़ी को छोड़कर मोटरसाइकिल को अपनाना भी आसान नहीं, क्योंकि इसकी कीमत भी दिन ब दिन बढ़ रही है। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल फरोख करने वाली सबसे बड़ी कंपनी के जारी करदा नर्ख बताते हैं कि होंडा CD70 की कीमत में सिर्फ एक माह में 3 बार कुल 16,000 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 1,44,000 तक पहुंच गई है, जबकि CG125 की कीमत 2,14,000 से ऊपर जा चुकी है। मोटरसाइकिलों का कारोबार करने वालों का कहना है कि आसमान से बातें करती कीमतें इनके कारोबार पर भी मनफी असर डाल रही हैं।
लोग एडवांस 10,000 रुपए दी या बाकी किस्तों पे वो दिया करते थे, अब सूरत हाल ये बन गई है कि वो कारोबार भी बहुत ज्यादा मुतासर हो गया है कि जो लोग लेके जाते हैं वो भाग जाते हैं। माल की आमद में कमी, रेट का ज्यादा बढ़ना, ये हमारे कारोबार को दोनों चीजें बहुत ज्यादा मुतासर कर रही है।
गुज़िश्ता चंद माह के दौरान दरामदी पॉलिसी और डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर भी कई मसाइल का शिकार हैं। इनके मुताबिक खाम माल की अदम दस्तियाबी भी एक मोटरसाइकिल की तैयारी की लागत में इजाफे का बायस है।
प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो गई है। अगर एक फैक्ट्री एक दिन में पहले 900 मोटरसाइकिल बनाती थी तो आज वो सिर्फ 90 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, और पहले वो वीक में 7 डेज प्रोडक्शन करते थे, अभी वीक में 2 से 3 दिन प्रोडक्शन हो रही है। उसका रीज़न ये है कि आगे मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नहीं है, तो उनकी जब प्रोडक्शन डिक्रीज हुई है उसके साथ जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड्स हैं, वो ओवरहेड्स कम यूनिट के ऊपर अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है।
इस वक्त बाजार में ऐसे अफराद की कमी नहीं जो या तो पुरानी मोटरसाइकिल की तलाश में हैं या मुनासिब कीमत पर मोटरसाइकिल खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं।
मैं जो है ना 3 दिन से बाइक लेना चाह रहा हूँ। अभी से 6 महीने पहले मैंने बाइक सेल किया था होंडा 70 60,000 रुपये में, तो अभी मैं वही बाइक लेने आया हूँ तो 3 दिन हो गए मैं फिर रहा हूँ 1,95,000 रुपये, मतलब कि जो मैंने बाइक सेल किया था وہ اب جو ہے دوبارہ جو ہے لینے کے لیے خریدنے کے لیے آئے ہیں تو 30,000-40,000 اس ماڈل کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا.
موٹر سائیکلوں کا کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کی قیمتوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا. جبکہ جنید پیرزادہ جیسے افراد جو اب گاڑی کی سواری افورڈ نہیں کر سکتے وہ پریشان ہیں کہ ان دو پہیوں والی سواری کی قیمتیں بھی ان کی پہنچ سے باہر نہ ہو جائیں. یہ تھی آرانی, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے معاشی مسائل کی ایک بڑی وجہ بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں ہیں, جس میں ماہرین کے مطابق شارٹ ٹرم قرضوں کی رقم پاکستان کے لیے پریشانی کی بڑی وجہ ہے, اور ان کم مدتی قرضوں میں ایک بڑا حصہ چین کے قرض کا بھی ہے. وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب اس وقت کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ چینی قرضوں کا پاکستان کے موجودہ معاشی مسائل میں کتنا بڑا حصہ ہے. ثاقب, کیا کہنا ہے ماہرین معاشیات کا اور حکومت کا ان حوالے سے؟
جی اسد, اگر جو غیر ملکی قرضوں کی بات کی جائے تو ایک بہت بڑا حصہ, بہت بڑا حجم پاکستان کے واجب الادا قرضوں میں سے چین کا بھی ہے. اگر چین سے جو قرضے حاصل کیے گئے ہیں وہ چار قسم کے ہیں. نمبر ایک جو بائیلیٹرل لونز حاصل کیے گئے ہیں, نمبر دو جو چین کا پروگرام ہے سیف اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف فورن ایکسچینج پروگرام, اس کے تحت بھی پاکستان نے لون حاصل کر رکھے ہیں. تیسرا قسم ہے کہ جو کمرشل بینکس جو کہ لونز دیتے ہیں, چین کے کمرشل بینکس پاکستان کو لون دیتے ہیں, وہ بھی شامل ہے. اور چوتھا جو کہ سی پیک منصوبے کے تحت جو قرض حاصل کیے گئے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. ان چاروں کا اگر کل ہجوم ملایا جائے تو یہ تقریباً ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ یہ 30 سے 40 ارب ڈالرز بنتے ہیں, جو کہ پاکستان کے کل قرضوں کے ہجوم کا تقریباً ایک تہائی بنتا ہے. اگر ہم بات کریں شارٹ ٹرم جو قرضے پاکستان کو واپس کرنے آئندہ چند ماہ میں, وہ 7 ارب ڈالرز ہیں, جن میں سے 4 ارب ڈالرز چائنا کے قرضے بتائے جاتے ہیں کہ چین کو واپس کرنے ہیں. اسی دوران گزشتہ ہفتے جو ہے پاکستان کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ بیجنگ کے دورے پر تھے, اور اس دوران جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے, جو موقف جاری ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو بات ہوئی ہے حکام سے, اس میں معاشی اور مالی مسائل پر بھی بات ہوئی ہے. اور پاکستان کی جانب سے اطلاعات یہ ہے کہ یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ جو قرضے ہیں ان کو جلدی رول اوور کیا جائے. اس سے پہلے جو چین کا جو کمرشل بینک ہے اس نے پاکستان کے 1.3 ارب ڈالر کے جو قرضے ہیں وہ پہلے ہی رول بیک کیے ہیں, اور وہ پاکستان کو دوبارہ سے ملنے لگ گئے ہیں جو کہ پاکستان پہلے ادا کر چکا تھا. تو اس سے ہمارے جو پاکستان کے جو فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے, جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, اس کو شور اپ کرنے میں کچھ مدد ضرور ملی ہے. لیکن
ایک چیز آپ نے جس طرح سے مینشن کیا ہے کہ جو اس وقت جو ہے وہ ریسکیجول کرنے کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں, جو سری لنکا کو ماڈل فالو کیا گیا چائنا کی طرف سے, جس طرح سے سری لنکا کو تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں اس پیٹرن پہ دیکھیں کہ پورے کا پورا ڈیٹ ان کا ریسٹرکچر کیا گیا, پاکستانی حکومت کی اس حوالے سے بات ہوئی ہے, ماہرین کی اس حوالے سے کوئی انفارمیشن آئی آپ کے سامنے؟
جی بالکل, گزشتہ اسی ماہ کے جو شروع میں یہ خبر آئی کہ چین نے سری لنکا کو جو ڈیٹ مانیٹوریم آفر کیا ہے, اسی طرح کے جو ماہرین معاشیات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بھی قرضوں کا ہجوم اس قدر زیادہ ہو چکا ہے چین سے کہ اب جو ہے پاکستان کو بھی اس طرح کا کوئی مانیٹوریم چاہیے. اور دیکھنا یہ ہے کہ چین اور پاکستان جو اپنے آپ کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر کہلاتے ہیں وہ کس طرح اس بات پر رضامند ہوتے ہیں. تاہم اب تک اس حوالے سے کوئی بھی ٹھوس پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے.
بہت شکریہ محمد ثاقب, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی سے جو اس وقت چین کے قرضوں کے حوالے سے پاکستان کی صورتحال ہے, اور اس وقت کراچی میں کیونکہ کاروباری ہب ہے وہاں پہ لوگوں کی کیا رائے ہے. آئی ایم ایف کے گزشتہ ستمبر کے اعداد و شمار کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے بیرونی قرضوں میں تقریباً 30% حصہ چین کے قرضوں کا ہے. پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کے منصوبوں کے لیے جو سرمایہ کاری پاکستان میں کی گئی ہے اس میں زیادہ تر قرض کی شکل میں ہے. امریکہ پاکستان پر چین کے قرضوں کے حوالے سے متعدد بار اپنی تشویش کا اظہار کر چکا ہے, اور پاکستان کو ان قرضوں کی ری شیڈیولنگ کا مشورہ بھی دے چکا. حال ہی میں سری لنکا کے لیے چین نے اپنے قرضوں کو ری شیڈیول کیا ہے. پاکستان کے لیے چین کے قرضے کتنا بڑا درد سر بن سکتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر ثاقب رضاوی سے. ڈاکٹر ثاقب, اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے قرض کی قسط جاری کرنے میں تاخیر جو ہے عالمی مالیاتی ادارے کی وہ شرط ہے کہ پہلے دوست ممالک پاکستان کی مالی مدد کے لیے جو وعدے انہوں نے کیے ہیں اس کو پورا کریں. لیکن دوسری طرف اگر ہم سعودی عرب کی اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں اور اس جیسے دوسرے ملکوں کی اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں تو ان کے مطابق مزید امداد اب شرائط کے بغیر ملنے کا امکان نہیں ہے. آپشنز کیا ہیں پاکستان کے پاس؟
پاکستان کے پاس اس وقت بہت کم آپشن ہے. پاکستان نے اپنی جو اکثر آپشنز تھیں وہ ساری ایڈورٹائز کر چکے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ چکن اینڈ ایگ پرابلم ہو گیا ہے, جس میں آئی ایم ایف کی لون ملنے کی جو گارنٹیز تھیں وہ یہ تھیں کہ جو دوست ممالک ہیں وہ تیار ہوں کہ وہ پاکستان کو نئے قرضے دینے کے لیے راضی. ان لوگوں کا اب یہ کہنا ہے کیونکہ وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا تو وہ بھی اب یہ قرضے دینے کو تیار نہیں ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ سعودی عربیہ نے بہت کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ اب ہم مفت قرضے نہیں دیں گے اور ہم جو قرضے دیں گے وہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنس کے پروگرامس کے ماتحت دیں. تو یہ جو ڈیلے ہو رہی ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ میں, اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی جو معاشی اس وقت مینیج کر رہے ہیں پالیسی کو, ان کو یہ کچھ فہمیاں اور غلط فہمیاں یہ رہیں کہ یہ قرضے پاس کی طرح اسی طرح مل جائیں گے جس طرح پہلے ملتے
تھے. ڈاکٹر صاحب, ابھی تک کیا ان کی یہ خوش فہمیاں, جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کے پالیسی مینیجرز جو ہیں اس وقت ان کو یہ خوش فہمیاں تھیں, ابھی دور نہیں ہوئی کیا؟
میرا خیال ہے کہ وہ دور ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے. کچھ میرے خیال میں فیس سیونگ کا ایشو بھی ہے, کیونکہ آپ بار بار سنتے ہیں کہ ہر ہفتے وہ کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے سائن ہو جائے گا, اگلے ہفتے سائن ہو جائے گا. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ انشاءاللہ اکانومی بن گئی ہے. تو جتنا ڈیلے ہو رہا ہے اکانومی جو ہے اتنی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے. تو یہ جتنی جلدی یہ سائن کر سکیں اور وہ گارنٹیز لے سکیں, اور اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ موجودہ جو معاشی مینیجرز ہیں میرے خیال میں ان کی قابلیت اور ساکھ بھی جو ہے وہ بھی تھوڑی سی انڈر مائن ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہی.
تو ڈاکٹر صاحب, پاکستان اور چین کے تعلقات کیا اب اتنے اچھے نہیں رہے, یا یہ ایک معاشی فیصلہ ہے کہ فی الحال پاکستان کے قرض جو ہیں ان کو ری شیڈیول نہ کیا جائے, جس طرح ہم نے چائنا اور سری لنکا والی ڈیل دیکھی؟
دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا اور سری لنکا کی جو ڈیل ہوئی وہ بھی انڈر ایک آئی ایم ایف پروگرام ہوئی. موسٹ کنٹریز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا کریڈیٹر ہے وہ پہلے ریلیف دینا شروع کرے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ سب کریڈیٹرز ریلیف دیں اور وہ ریلیف جو ہے وہ مین کریڈیٹر کی ڈیٹ سروسنگ میں استعمال ہو. تو پاکستان کو یہ اب چائنا کے ساتھ ڈسکشن کرنی پڑے گی بہت سیریس کہ وہ یا تو ہیئر کٹ لیں یا اس کو ری پروفائل کریں. یہ جو ذکر آتا ہے آپ اخباروں میں سنتے ہیں کہ انہوں نے رول اوور کر دیا, یہ ایک بہت ہی ویک سچویشن ہے. اس میں ہو یہ رہا ہے کہ وہی قرضہ جو پاکستان نے واپس کیا تھا وہ رول اوور کر دیتے ہیں, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈیٹ سٹاک وہیں کا وہیں رہتا ہے اور جو اب انٹرسٹ ریٹس ہائر ہیں, اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب قرضہ رول اوور ہوتا ہے تو ایگزسٹنگ انٹرسٹ ریٹس پہ ہوتا ہے تو ڈیٹ سروس کا برڈن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے.
ڈاکٹر صاحب, پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے, خاص طور پہ اگر ہم ڈیٹ مینجمنٹ اور سبسڈیز کے حوالے سے موازنہ کرتے ہیں, اور اکثر سنتے ہیں کہ سری لنکا کے ساتھ اس کا موازنہ ہوتا ہے, دونوں ممالک کی معاشی صورتحال میں کون سے عوامل مشترک ہیں؟ کیا پاکستان کا حال بھی سری لنکا کے پیٹرن پہ ہی ہے, اور خاص طور پہ آپ نے جب کہا کہ سری لنکا کی تو آئی ایم ایف سے ڈیل ہو چکی ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو پاکستان تو ابھی تک دور ہے اس سے؟
یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سری لنکا اور پاکستان میں بہت سی کامن ایلیمنٹ ہیں. سری لنکا میں بھی ایک میسو اکنامک مس مینجمنٹ ہوئی, اور وہ شروع ہوئی کہ جب ان کی سول وار ختم ہوئی, اس سول وار کے جو جنرلز وغیرہ تھے وہ ہیرو بن گئے, وہ حکومت چلانے لگ گئے, اور ان کو معیشت کے بارے میں بہت کم علم تھا. تو شروع میں ڈومیسٹک پرابلمس ہی کریٹ ہوتے ہیں جو پھر اسپل اوور ہوتے ہیں ایکسٹرنل پرابلم. یہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے وداؤٹ اینی سول وار, کہ پاکستان کے جو اپنے اندرونی اخراجات ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ انہیں وہ اب فل اوور ہو گئے ہیں بیلنس آف پیمنٹ میں, اور اس وقت پاکستان بیسیکلی ایک کلاسک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں پھنسا ہوا ہے. ان کی جو آپ میں تھوڑی سی یہ مثال دوں کہ اینول ڈیٹ سروس جو ہے وہ 16 بلین ڈالر ہے, اور پاکستان کی جو اینول ایکسپورٹس ہیں وہ 32 بلین ڈالر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان 50% اپنی ایکسپورٹ ڈیٹ ایکسٹرنل ڈیٹ سروس میں لگا دیتا. یہ ایک بہت ہی ڈینجرس انڈیکیٹر ہے, کیونکہ ایکسپورٹ نہیں بڑھی پاکستان کی, اور اس کے کئی وجوہات ہیں. ایکسچینج ریٹ کی مس مینجمنٹ, جو پرانی انڈسٹریز تھیں ان کو ان نیسیسری پروٹیکشن, یہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن رائٹ ناؤ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے, وہ امپورٹ نہیں کر سک رہے. کیونکہ وہ امپورٹ نہیں کر سک رہے, وہ معیشت کو ग्रो नहीं कर सक रहा है। आपके इंट्रो में आपने देखा कि उन लोगों ने बताया कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है कि हम मोटरसाइकिलें बना सकें। तो ये एक विशेष साइकिल है जो पाकिस्तानी हुकूमत को जल्दी से जल्द तोड़ना चाहिए।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब रज़ावी आपका। आप इस बारे में बात कर रहे थे कि जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त कर्ज़ों के बोझ तले है और उसके रीपेमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसको पाकिस्तान किस तरह से मैनेज कर सकता है।
अमेरिका जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए U360 में आज न्यूज पर।
शाम में सालों की खाना जंगी ने बच्चों की तालीम को बुरी तरह से मुतासर किया है और अब फरवरी में आने वाले जलजले ने मुतासरा इलाकों में तालीमी ढांचे को तबाह कर दिया है। बागियों के जेरे कंट्रोल शाम का सूबा इदलिब, जो फरवरी के जलजलों से शदीद मुतासर हुआ, अपने तबाहशुदा तालीमी ढांचे को दोबारा तामीर करने की कोशिश कर रहा है। स्कूलों की इमारतों की मरम्मत और उनके मसले का हल सिर्फ ये नहीं है, एक तरफ बच्चे भी बहुत ज्यादा सदमे का शिकार हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
जंडेयर्स कस्बे के महकमे तालीम के अहलकार फरवरी के मोहलिक जलजलों से मुतासर होने वाले बहुत से स्कूलों में से एक के नुकसान का सर्वे कर रहे हैं।
तबाहकुन जलजले का जंडेयर्स कस्बे पर बहुत ज्यादा असर पड़ा, खासतौर पर तालीम के शोबे पर, जिसके बायस ज्यादातर स्कूल बंद रहे। अब हम तबाहशुदा खालिद इब्न वलीद स्कूल के सामने हैं, जो अलेपो के करीब देही इलाकों का सबसे बड़ा स्कूल है। यहाँ 3400 तलबा और 120 असातिज़ा थे। स्कूल के प्रिंसिपल, असिस्टेंट डायरेक्टर और स्कूल अमले के बहुत से अरकान मारे गए।
बहुत से स्कूल के बच्चे अपने घर तबाह होने के बाद अब खेमे के बने कैंप्स में रह रहे हैं। कुछ स्कूल वापस जाने से बहुत खौफजदा हैं। हिबा असद कहती हैं कि जलजले से पहले उनके बच्चे स्कूल जाते वक्त बहुत खुश होते थे, अब वो परेशान है कि क्या उनके बच्चे वापस स्कूल जा सकेंगे।
जलजले की वजह से बच्चे खौफजदा हो गए और मेरा छोटा बेटा हमारे घर से बहुत डर गया है और घर वापस नहीं जाना चाहता। वो हमेशा सड़क पर रहता है, यहाँ तक कि अगर स्कूल खुल भी गए, मेरा बेटा इमारतों के खौफ से वहाँ नहीं जाएगा।
हिबा की बेटी नाजली भी खौफ में रहती है।
मैं स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि जलजले ने हमारे स्कूल को बहुत नुकसान पहुंचाया और असातिज़ा और प्रिंसिपल हलाक हो गए और हमें डर है कि स्कूल्स के अंदर इमारतें हमारे ऊपर गिर जाएंगी, इसलिए हम में स्कूल जाने की हिम्मत नहीं है।
जंडेयर्स में हुकाम के मुताबिक इलाके में 22 स्कूल तबाह हो गए, जो पहले ही कई बरसों से जारी खाना जंगी की वजह से मुश्किलात का शिकार रहे हैं। बैन अल-अक़वामी तआवुन से खेमों से बनाए गए स्कूल कायम करने में मदद मिल रही है, जो न सिर्फ सस्ते और फौरी तौर पर तैयार होते हैं बल्कि उन बच्चों के लिए नफसियाती तौर पर महफूज माहौल भी फराहम करते हैं जो अब भी इमारतों के अंदर जाने से डरते हैं।
हम फिलहाल अपने तमाम स्कूलों के लिए खैमों को जमा कर रहे हैं ताकि खैमों के अंदर तालीमी अमल को शुरू किया जा सके और बच्चों के नफसियाती सदमे पर काम किया जा सके। शहर का मरकज तरजीह है क्योंकि तलबा की सबसे ज्यादा तादाद शहर में है। हमने पहले ही कुछ स्कूलों में खैमे लगाए हैं और हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं।
जलजले से पहले भी शाम के बागियों के जेर कब्जा इलाके में तालीम की फराहमी के लिए जद्दोजहद रही है क्योंकि वहां शदीद किल्लत का सामना रहा है और यहां बच्चों को पढ़ाना आजकल और भी ज्यादा मुश्किल है। डोरियन जोन्स की रिपोर्ट के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका।
आज के दौर में सच्चाई अहम है, दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA प्लस पर। मालूमात अब आपकी दस्तरस में। सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग, सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से किसी भी वक्त किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर।
अमेरिका के बड़े कारोबारी मरकज न्यूयॉर्क सिटी में कोविड की वबा के दौरान कमर्शियल रियल एस्टेट को तकरीबन 400 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। تمام بڑے شہروں کی طرح نیو یارک میں بھی ماہرین کو فکر ہے کہ آنے والے برسوں میں اگر گھروں سے کام کرنا ایک معمول بن گیا تو اس شہر سے مالی مشکلات بڑھ جائیں گی. مزید اضافہ ہو سکتا ہے نیو یارک شہر اور اس جیسے بہت سے اور شہروں کی مشکلات میں. ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے نیو یارک کے میئر مستقبل میں شہر کے خالی دفاتر کو رہائشی عمارتوں میں تبدیل کرنے پر غور کر رہے ہیں.
نیو یارک شہر دور دور تک پھیلی عمارتوں اور آبادیوں کے نظاروں سے بھرا ہے، لیکن اب اس کے بہت سے دفاتر خالی پڑے ہیں. اس وقت دفتر آنے والے لوگوں کی شرح عالمی وبا سے پہلے کے مقابلے میں صرف 43% ہے اور جمعے کے روز یہ 21% ہو جاتی ہے. ملازمین کے دفاتر نہ آنے کی وجہ سے علاقے کے ریسٹورینٹس اور دوسرے سٹورز کو $12 ارب کا نقصان ہوا، جس سے بہت سے کاروبار بند ہو گئے. لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ ان عمارتوں کی قیمتوں کے لیے پیدا ہوا ہے.
یہ کووڈ کی وجہ سے شروع ہوا، لیکن اس سے خاص طور پر دفتری عمارتوں کی مالی قدر پر بہت زیادہ اثر پڑا، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ ان تبدیلیوں کے باعث گزشتہ 2 برسوں میں ان کی مالیت میں تقریباً $400 ارب کی کمی ہوئی.
نیو یارک شہر کے 2/3 دفاتر کے کرایوں کے کانٹریکٹس کی اگلے 3 یا 4 سال میں تجدید ہوگی. وین نیوربرگ کہتے ہیں کہ اس سے نیو یارک کی مارکیٹ کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں.
So I like to say that the second shoe.
میں کہوں گا کہ آفس مارکیٹ کو ابھی ایک اور دھچکا لگنے والا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مستقبل میں ان کانٹریکٹس کی تبدیلیوں کا اندازہ لگائیں تو نیو یارک کے شہر کے دفتروں کی مالی قدر میں مجموعی طور پر تقریباً 40% کمی ہوگی.
اگر گھر سے کام کرنا ایک معمول بن گیا تو نیو یارک شہر کا کیا ہوگا؟
میرا خیال یہ ہے کہ نیو یارک سمیت بڑے شہروں میں ممکنہ بدترین صورتحال یہ ہوگی کہ ملازمین دفتر واپس نہیں آئیں گے اور یہ کام کا ایک نیا انداز بن جائے گا. تب بہت سے مرکزی تجارتی علاقے خالی اور غیر آباد ہو جائیں گے، جہاں ٹیکس سے آمدنی کم ہو جائے گی اور صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے انتظامیہ کے پاس کافی رقم نہیں آ رہی ہوگی، اور ہم مسلسل گرتے ہوئے اس سلسلے کی اہمیت میں آ جائیں گے.
اگرچہ نئی ریسرچ وسیع تر کمرشل ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی اچھی پیشن گوئی نہیں کرتی، لیکن 425 پارک ایونیو پر واقع اس جیسی پرتعیش عمارتوں کے لیے لمبی مدت پر کرائے کے تقریباً تمام کانٹریکٹس پورے ہو چکے ہیں. ان عمارتوں میں بہت سی سہولیات ہیں، مثلاً مراقبے کے کمرے، کرایہ داروں کے لیے اعلیٰ ترین درجے کے شیفس کی جانب سے دفاتر میں پکے ہوئے کھانوں کی فراہمی اور ایک بہترین کافی بار.
ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اس ویژن کے ساتھ اسے بنایا ہے کہ اسے ہمارے شراکت داروں کو تعمیر کرنا ہوگا، کیونکہ ہم کرائے کے ایسے مزید کانٹریکٹس کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں جس پر دستخط ہوں گے. ہماری 86 سے 89% عمارتیں اس وقت آباد ہیں.
لیکن پرتعیش دفاتر کی ایسی چند عمارتیں مینہٹن کی کمرشل ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا صرف ایک معمولی حصہ ہیں. اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے نیو یارک شہر کے میئر ایرک ایڈمز نے حال ہی میں زیری مینہٹن میں ایک دفتر کی عمارت کا دورہ کیا جسے اپارٹمنٹس میں تبدیل کر دیا گیا ہے.
لبے لباب یہ ہے کہ ہمیں دفاتر کی عمارتوں کو نیو یارک کے شہریوں کے لیے رہائش گاہ میں تبدیلی کے کام کو آسان تر بنانا ہوگا. اس عمارت کی طرح جس کا ہم نے ابھی دورہ کیا ہے، ہم دفاتر کی کئی لاکھ مربع فٹ جگہوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں.
دفاتر کی عمارات کو رہائش گاہوں میں تبدیل کرنے کی حالیہ کوششیں اور نیو یارک شہر کے بھرپور ثقافتی اور کھانے پینے کے مقامات کے پیش نظر ابھی بھی یہ امید باقی ہے کہ نیو یارک شہر ریموٹ ورک کے دیرپا اثرات سے بچنے کے لیے کافی لوگوں کو اپنی جانب راغب کرے گا. ایرون رینن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
نن او وضعیت
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او ورځ او شپه مو په خیر وي. د نن وضعیت په دې پروګرام کې د نیم ساعت لپاره سمې الله جلال زای تاسو قربایم. د نن ورځې په باس کې به وخت د طالبانو لرسیدو وروسته په افغانستان او افغانستان څخه بهر په نور ملکونو کې د افغان خبريالانو په وضعیت وغږیږو. په افغانستان او په یو شمېر هیوادونو کې نوې هجري لمریز کال په داسې حال کې پیلېدونکی دی چې په افغانستان کې خبريالان هم د نن په افغانستان کې او هم له افغانستان څخه بهر مشکلات لري. دا مشکلات له اقتصادي مشکلاتو څخه نیولې بیا تر امنیتي مسایلو پورې دي. د نن ورځې په باس کې د افغاني خبريالي لیمی سپیشلی سره باس کوو. لدی به د دې د حاله بزن خبر کو لدی به پښتو چې دا چیرته ده او څه مشکلات لري. بیا به تبا خبريالانو باندې د طالبانو د واکمنۍ ورسته در امس شویو یا راغلو فشارونو په اړه بس وکړو. لنیک مرغه اغلی سپیشلی هم را سره د پروګرام کې د تخره خلاص وایم. اما تر هر څه مخکې ساسي پام د مهمو د نن ورځې مهمو خبرونو ته راو.
ویان احمد الله چوال د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د طالبانو لخوا د مخکینی جمهوریت نظام د سرتیرو او نظامیانو د نیولو شکنجه او وجنې پاره جوړه خوښینی خودلې. دا کمیسون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دوی ته رسیدلی راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیری او نظامیان په ډیر ظالمانه ډول نیسي، شکنجه کوي او بیا په ډیره بیرحمۍ لمنځه وړي. هغه دا چې د طالبانو حکومت یې ردوي او وای دا د نظام کار نه دی. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي، خو زیاتوي چې ځینې قضیې د شخصي خصومتونو په پایله کې پیښې شوي چې دوی یې عاملان نیولي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخه علیه بنت احمد بن سیف السانی د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلي. د وزارت په یو بیان کې ویلي په دې کتنه کې دواړو لوریو په افغانستان کې د روانو حالاتو او د افغانستان د ښځو په ځانګړي توګه د زده کړو د حق د ملاتړ په لارو چارو خبرې کړي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او رینا امیری هم له خپل اړخه د دغه کتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. استرالیایي چارواکو نن دغه هیواد یو پخوانی سرتیر د یو ملکی افغان د وژلو په تور نیولې. رویټرز اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې دغه استرالیایي سرتیر افغانستان کې د ماموریت پر مهال یو ملکی افغان وژلې. د استرالیا فدرالي پولیسو یو خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه یو څلوېخ کلن سرتیری په محکمه کې په جنگي جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزای ابدي حبس دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که یو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره یې اړیکې اوس رسمي بڼه لري. متقی د طالبانو تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې چې بېګاه خپره شو ویلي د نړۍ د ډیرو هیوادونو سفارتونه په کابل کې خلاص دي او هم د دوی سفارتونه په همدې هیوادونو کې فعال دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د برېټانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر له قید او شرط پرته بخښنې ته اړ ایستل شوی چې له دوی څخه یې په دې هیواد کې د منل کېدو لپاره کړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د رسنیو د راپورونو له مخې د وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي چې برېټانیا پناه ورته ورکړي باید لازم اسناد د طالبانو د حکومت لخوا تایید شي. د برېټانوي انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاحت لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. د برېټانیا په پارلمان کې د کارګر ګوند غړي دان جارویز ویلي دا حکم په دې معنا دی چې افغانان باید د خپل مرګ سند لاسلیک کړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ایران وای سعودي عرب دغه هیواد ولسمشر ته د رسمي سفر بلنه ورکړي. ایرانی چارواکي وای ولسمشر رئیسی ته دا بلنه د پاچا سلمان په یولیک کې ورکړل شوې. ویل کیږي چې دا بلنه د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز لوري په یو واستول شوې لیک کې ورکړل شوې، خو سعودي عرب تر اوسه دا خبره نه ده تایید کړې. د سوریه ولسمشر بشار الاسد په یو رسمي سفر دویم ځل متحدو عربي امارات او ابوظبي ته رسیدلې او د هغه هیواد واکمن شیخ محمد بن زیاد ال نهیان هرکلی کړي. د سوریه ولسمشر په داسې حال کې لخپلې میرمن سره یو ځای متحد عربي اماراتو ته رسیدلې چې عربي هیوادونه له ګوښیتوب د دمشق وتلو ته چمتووالی کوي. د متحدو عربي اماراتو واکمن له ولسمشر اسد سره په لیدنه کې ویلي اوس وخت راغلی چې دمشق بیا له سره د عربي نړۍ د ورونو هیوادونو په ټولنه کې شامل شي. راپورونو کې ویل شوي متحدو عربي اماراتو ته د ولسمشر اسد نننی سفر د هغه د مخکیني سفر په پرتله زیات رسمیت او تشریفات درلودل. د خیبر پختونخوا د لکی مروت مسولینو د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره په دغه ولسوالۍ کې د جنایي قانون یو سلو څلور څلوېښتمه ماده نافذ کړي. د لکی مروت ډیپټي کمشنر ویلي چې د قانون دغه ماده به تر 15 ورځو پورې دوام وکړي. د دې مادې له عملي کېدو سره پر ولسي غونډو تر 15 د زیاتو کسانو پر ورغونډېدو، د موټر سایکل پر غبرګ سپرلی او د وسلې پر ګرځولو بندیز دی. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د نن نو وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو بیا هم سلام. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې وویل نن په دې غږیږو چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان خبریالان په څه وضعیت کې دي، کوم فشارونه کوم مشکلات لري. د همدې بحث لپاره مو افغان خبریاله اغلی لیمه سپیشلی پروګرام ته رابللې ده. اغلی سپیشلی پروګرام ته خره غلاس سلامونه که زما غاغوري تاسو خره غلاس وایم.
سلام تاسو سلامونه تاسو کاوه تاسو له قدر منو او ویدم کو ته هله لرم چې تاسو ټول څه حق لرئ.
تشکر اغلی سپیشلی. موږ تاسو په جریان کې چې نوروز را نږدې کیدونکې ده او معمولا به هر کال د نوروز د پاره په بیلابل هیوادونو په خاص ډول په افغانستان کې به ځنګړي تیاریان نیول کېدلې او خلک به دې ورځې ته ډیر خوشاله وو، اما سخل داسې نه ده. محدودیتونه وضع شوي دي او نوروز به په هغه شکل چې باید لمنځل شوی وای سي نه لمنځل کیږي. د یوې خبریالې په صفت غواړم اول په همدې به ستاسې نظر واخلم. څه احساس کوئ کله چې تاسې داسې وضعیت وینئ چې د افغانستان مهمې کلتوري ورځې هغه ورځې چې افغانانو ته مهمې دي نه لمنځل کیږي، څه احساس کوئ تاسې؟
مننه جلال گل صاحب د دې ورځې شاهد په اوسنۍ حکومت کې د دویم ځل د چې موږ ټول افغانان دغه ورځې شاهدان یو د کاتي کال هم موږ دغه ورځې شاهد یو چې اوسنۍ حکومت اوسنۍ نظام د دې اجازه ورنه کړه چې افغانان او په افغانستان کې دننه د نوروز لا د دې کال المانځغونډ او چې لا ول مانځل چې لا هغه افغانان او لخوا رئیس کوم کلتوري انانات درلود کوم رواجونه وو هغه ټول بند کړل معلوم نه را ده چې شي کاس نه لرو د خوشحالي کاس نه لرو او په دې د چې وې کاس لکه یو چاسي یو څه ډیر خوشي هغه تر واخلې او تخاورو لاندې کې دقیقا هر کال به لکلمو کلم راځي چې ټول افغانان د دې شاهد یو چې نوې کال به په خه توګه باندې مانځل کېدل مثلا کورنۍ بتللې د نوروز کلمړي ورځ باندې د کابل او د افغانستان په ټولو ولایتو کې مېله ځای ته کلمړي ورځ به کله چې د کار له خبره وکړل نو په فارسي کې ورته وایي سبزه لګت کدان یعنی د وخت په دې کلمې ټول هغه شنه ځای نه لای کابل نه چمنو کې د ګرځې دلو او دا به په نیک فال باندې نیول شي ټول کال به هم د سیموږ یعنی کال به مشین وي لکه څنګه چې سهار ښه پیلېږي ټول کال فال به هم د سیمول د دې تر څنګ به هفت میوه به جوړېدله هر کال متاسفانه دغه دوه کلونه موږ شاهدي چې ډېری افغانان د دې توان نه لري ځکه اقتصادي حالات د کورنیو لکه څنګه چې جمهوریت کې اوس په اوسني نظام کې نه دي کورنۍ اوس اقتصادي وضعیت کې نه دي چې هفت میوه جوړه کړي لا هفت سین ورته وایو مثلا سبزی چلوم موږ درلود چې د نوروز په لومړۍ ورځ باندې به د سبزی چلو سپینې ورځې وو سبزي به پخېدل او کورنۍ به خپلو منځ کې دغه ورځ لمانځله هفت میوې جوړول به یوه ورځ دوه ورځې مخکې چې کورنیو به دا هم لمانځله او هفت میوه به یې خوړله متاسفانه دوه کاله دغه هر څه افغانانو له لاسه ورکړی دی او دا یو ډېر بد احساس دی
بلکل
ټولو افغانانو ته ورکول کېږي
همداسې ده باغلی سپېڅلی اس خو ډیر لوی دی کې موږ د سی پایل کو چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته څه مثبت راغلی او څه منفي راغلی طبعا د امنیت د تامین په برخه کې موږ تاسې د مثبتو ټکو شاهدان یو اما د دې ترڅنګ موږ د ډیرو سختو محدودیتونو د وضع کېدو شاهدان هم یو په خاص ډول طالبانو په افغان میرمنو او ښځو بندیزونه هم لګولې دي په دې موضوعاتو به موږ کېږو اما زه غواړم چې لومړی دا پختم راغلی سپیشلی تاسې په افغانستان کې کوم ادارې سره کار کوي او اوس تاسو چیرې یاست؟
مننه ما د جمهوریت په نظام کې په تیر حکومت کې د زاویا میډیا په نوم او د کرسن د افغانستان پارلمان په تلویزیون کې او د نور تلویزیونونو کې سیاسي برخه کې او د خبر کو برخه کې دنده تر سره کوله د جمهوریت له سقوط وروسته شل ورځې زه په کور کې ناستم ځکه چې حالات ګډوډ وو ترنو وتړل شو او کومو ادارو سره موږ کار کوله را ټولې باندې او ګډوډي و او ورسته له دې د یو تلویزیون ادارې ما پروګرام دی په ټول خبرې د کتاب د سټیک کارونه چلون کې په توګه باندې ما هم ته دند ما واخیستل یو کال ما په یو تلویزیون کې په خپل مخ کې مرکزي خبرونه چلولې او د دې کله د خبرونو په مخ کې دوه یا په پاتې فونه دموکرات په ترڅ کې د پونسل د حکومت کې د ټول ستونزې پر څنګ هم وړاندې د دې خپل د مکانو د عامه ورکړه تر دې چې مجبور شو خپل دندې پرېږدو او ډېری افغان نجونې خبریالانې د ته اړکل سوي لکه ما غونډې دغه حالاتو قرباني سموږ او مجبور دي که چې خپل هیواد پرېږدو او په نورو ګاونډیو هیوادونو کې موږ شپې ورځې په بدو حالاتو باندې تیر کړو
بالکل
او زه اوس په پاکستان کې
ښه مننه. افغان خبریالان رښتیا هم د جمهوریت له سقوط وروسته په سلهاو خبریالان مجبور سول چې وطن پرېږدي او دلایل مختلف او یو تعداد د طالبانو د ویری او لاړل، یو تعداد د اقتصادي مشکلاتو له امله مهاجر سول او یو تعداد به ممکن نور دلایل هم لري. خو ځینې خبریالان ګاونډي هیوادونو ته تللي او په خاص ډول پاکستان ته، موږ څو مختلف راپورونه هم درلودل چې په پاکستان کې یو زیات شمیر خبریالان سته او شاوخوا دوه کال کې چې دوی هلته دي، اما درېمو هیوادونو ته د دوی د لیږد په پروسه کې پرمختګ نه کیږي. دغه کارونه مو چیرې رسیدلی؟ آیا تاسو په دې تمه یاست چې بل هیواد ته ولاړ شئ یا غواړئ پاکستان کې اوسئ؟ کارونه مو څنګه دي په مجموع کې؟
دغه کوم دا معلومدار خبره ده، خبر یالان چې افغانستان را وکړي دی په یو امید کې ویل په ارزو باندې چې دریم هیواد کې دلته دی مشکل وزکیری کړي په بدو حالاتو کې اتمه دا ده چې نور بهرنی هیوادونه دی انتقال کړي او نور هیوادونه چې دی خپل پناه غوښتن کې یعنی پناه ورکړي او خپل غوښتن دي کوم وړاندې کړي او د نور بهرنی وادونو لمړني شرکونه هم دا دي چې افغانستان څخه دریم هیواد ته باید دیولانسي او هله دریم هیواد نه دي کارونه کې څنګه مخته دي. خو متاسفانه د دوه کلونو راته به خو د تدیرې خبريالان چې تقریبا حدود 2300 خبريالان چې په تنها په پاکستان کې د کشفې ورځې تیرې دي او کارونه هیڅ هم معلوم نه دي. دا ټول هغه خبريالان چې جمهوریت کې کار کړای دی او واقعي خبريالان دی او اول حق د دوی دی چې انتقال شي. خو متاسفانه د بهرنیو هیوادونو د لوري د غوري ډیر زیاته ده. دلته پاکستان کې چې مختلف ادارې دي لکه یونسیار او د دې تر څنګ یو ان او ځینې نورې ادارې د خبريالانو لپاره او د افغان کډوالو لپاره دوی کار کوي، د دوی لخوا هم هیڅ توجه نسته دغو کډوالو ته.
بغلی سپیشلی اوبته مشکل څه ده؟ آیا د سفارتونو یا د بهرنیو اداراتو سره د اړیکو ټینګښت مشکل ده؟ تاسو دا فرصت نه مسایدیږي یا مرتبط نیولای دی هغه هیوادونه د هغو هیوادونو نمائندګۍ تاسو غوږ نه نیسي؟ اومده مشکل په څه کې ده چې دا کارونه ځنډیږي؟ څه وایي دا هیوادونه ادارې سفارتونه؟
د ټول هیوادونو شرطونه همدا دي چې دو کال تر اتلسو میاشتو دو کال دوه کال پورې کډوال باید په دریم هیواد کې بیرته خپل ژوند تیر کړي، ځکه د هیوادونو لخوا کار ته ځنډ سره په مخ شي او د متقاضیانو شمېر ډېر زیات دی. هر افغان، هر هغه څوک چې په تېر حکومت کې دوی کار کړی وو او د اوسني حکومت پر خلاف دوی کار کړی وو، خلاف نو ته ویل کی البته واقعیت نو ویل سی مو، خو ما دې مجبور دي دلته یعنی یو څه د امنیت لپاره هم دې ته ژوند کی، ځکه تر افغانستان نه یو څه حد پوری درېم هیوادونه امن دي د خبريالانو او د نورو هغه کسان لپاره چې واقعي ژوند په خطر کې دی دې ته ژوند تیر کړي. د بهرنیو هیوادونو خاص دلیل نه لري، فقط د دوی کار په ډېر ځنډ سره مخته دي، کار مخته وړي اما په ډېر ځنډ سره. او مهمه دا ده چې د خبريالانو ته بل خصوص توجه زیاته کړي او کوم کسان چې په دریم هیوادونو کې دي دې کارونه ښه پر مخ بوځي او انتقال.
تاسو په پیل کې ویل چې 2500 شاوخوا خبريالان پاکستان کې است، آیا تاسو خپل کارونه په انفرادي شکل مخته وړئ یا په ډلهیز شکل مو خپلې چارې مخته وړئ؟
په انفرادي شکل باندې خو تر اوسه کومه ښه پایله نه ده ورکړې. دینو خبريالانو په دسکجني توګه باندې هم کلاډینو هم دوی وکړل او که سفارتو ته کګو هم دوی وکړل، که د ایمیل له لارې دوی کارونه جوړول وو هم وکړل، اما نه انفرادي توګه تر اوسه کومه ښه پایله درلوده نه هم جني توګه باندې.
په دې هیله چې ستاسو غږ واورېدل شي، هغه سپیشل تاسو خوس ول چې پاکستان کې او تاسو غونډې نور ډیر خبري اعلان او خبري اعلان چې ممکن کورنۍ هم ورسره وي هلته یاست. یو بس د اقتصادي مشکلات او مسله هم ده. آیا ساس په شمول د هغو خبري اعلان او اقتصادي وضعیت څه دی چې په پاکستان کې میشته؟
زه خپل مثال تاسو ته کوم چې موږ چې موږ په دې کې څه کوو چې موږ مکرمانه ډیره د چا سره د خبري اعلان چې له خلکو کورونه سره یو کال یو نیم کال دوه کال کې دې ته خپل ژوند لري. په افغانستان کې ټول خبري اعلان یعنی کوم کسان چې کار کول فقط د عمر ماش به خپل خپل ورځنی چارې به تر مخ ولې ما په پیسې ماش چې مقابل کې کار کول او ماش به تر لاسه کول خپل ژوند به تر مخ هیڅ افغان هیڅ خبریال او هیڅ کډوال دغه مره د پیسو ډیر ځکه ځان کرم نه درلود شي دلته د څو کال تیر کی دلته خبریالانو ته او په ټول کې ټول افغانان ته د پاکستان ریواد لوري د کار اجازه نه لري. کله چې کار ومني چې نو مالودار خبر به اقتصادي حالت وزیر د ژوند په کې راځي او دوه کال ژوند په بل ریواد کې تیر ستونزمه خبره ده. هغه کسان چې په بهرني ریوادونو کې څوب لري لکه خور او ورور مثلا مور او پلار ځینې نور خپلوان هغوی ځینې مرستې کوي اما ډېری د چې کسان دي چې بهرني ریوادونو کې نلاری او دلته په بده اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي متاسفانه ځکه د کار اجازه نه لري بیرون تګنه کې کولای کړي باندې دي ستونزې ورته پیدا کېږي ځکه اوس پاکستان هېواد هېڅ افغان ته ویزه نه ورکوي. ټولو هغه افغانان چې ویزې درلودې هغه ټول اکسپایر شوي دي له منځه تللي دي. کله چې دوباره درخواست ویزې ورکول کېږي او داسې
بالکل مغل سپیشلی په دې اله چې دا ستونزي هوار شي. خا د دې بستر څنګه لکه په افغانستان تستانه شو طالبانو په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه لګولي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې مشکلات ست بیا په خاص ډول پر رسنیو کې د خزو حضور خو ډیر کم شوی دی بيخي سړی ویل شي چې صفر ته نږدې دی اما په ځینو رسنیو کې محدودې مېرمنې شته. تاسو د وی خبريالي په صفه چې په افغانستان کې د کار تجربه هم لري د رسنیو د اوسنۍ وضعیت په افغانستان کې څه ډول ارزوي؟ آیا فکر کوي چې اوسنۍ وضعیت موږ د بیان واقعي ازادي ویل شو او فکر کوي چې دا اوسنۍ وضعیت په افغانستان کې د خلکو سره مرسته وکړي شي په داسې حال کې چې محدودیتونه هم خورا زیات دي؟
معلوم ده دا اوسنۍ وضعیت له خلکو سره هیڅ نه مرسته نه کوي ځکه د خلکو واقعي ځواکونه مختلفي. خلک چې څه غواړي هغه رسنۍ نه څه خپرولی واقعیتونه د خلکو د ژوند نه څه خپرولی د بیان ازادي وجود نه لري. ټولې رسنۍ تر کنټرول لاندې دي څه چاپي رسنۍ دي څه تصویري څه هم راډیوي دغه ټولې رسنۍ حتی د سوشل میډیا ټولې رسنۍ تر کنټرول لاندې دي. څوک تر څنګه یې حق دې نه لري چې د دې د اوسنۍ حکومت د اجازه اته یو گزارش یو رپورت خپور کړي. ځکه زه له خپلې تجربې وایم ما یو کال له اوسنۍ حکومت سره کار وکړ او په یو رسنۍ کې هم چې دا راستنی سپر مخکنه واڅر کومه کومه اما مصنی وکړه د نن د دې کې ځکه چې د اعتبار د جواب پر فنتور مول کړه نه فدی تر دفتري نو پوری ما د دې ته دی راته کله چې په دې وخت کې هڅه تر کنټرول باندې کې آیته د بیان ازادي کم شته نه لې او د دې څنګه واکې ته نه ټول پر څه دې په افغانستان کې او تر باندې کوم کله چې په افغانستان کې ژوند کې او ویني اما لريواله ته نه ولاه کې نه لريوال ان او تینه نه خبر دي او نه هم خبر دي لسی د کوم حکومت څخه خپل کنټرول نه لري.
بالکل. نو ستاسو په نظر د طالبانو له خوا پر رسنیو باندې په خاص ډول په میرمنو باندې د دوه فشارونو دلایل تاسو څه بولئ؟ ولی طالبان له رسنیو ویریږي او ولی فشارونه وزکړي دي؟ آیا ستاسو په نظر د نړۍ اقدامات هم د دوه فشارونو په وړاندې کافی دي کنه؟ ما دوه پوښتنې مطرح کړې.
نړی تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. که نړیوال کوم اقدام کړی دی په افغانستان کې به اوس حالات دغه اندازه صفر ته نه رسېدل. د خلکو ژوند دومره تر ګواښ لاندې نه و. د اوسني حاکمانو دلیل واضح دی چې نیولې پر رسنیو باندې محدودیتونه واضح وضع کړي دي، ځکه د دوی اصلي څېره نړیوالو ته ښکاره کېږي او دوی نه غواړي چې دوی واقعي اصلي څېرې نړیوالو ته ورښکاره شي. نو نړیوال د دې پر وړاندې باندې کوم اقدام وکړي. دوی د پردې پر مخ یوه څېره لري او د پردې پر شا دوی اصلي څېرې دي، هغه نورې څېرې دي. او کوم کارونه چې په افغانستان کې اوس ترسره کېږي، په ادارو کې څه روان دي، په ښار کې څه روان دي، دغه ټول لکه یوه پرده ده چې نړیوالو پر مخ یې اچولې ده. نو دا دلیل واضح دی د دوی اصلي څېرې دي ښکاري. کم ارته د پردې مخترعه چې لا هم د پوتینو جوړ شي، لا هم رسنۍ ازادي ولري او د بیان ازادي شتون ولري.
ستاسو په نظر دغه محدودیتونه چې وضع شوې دي د طالبانو لخوا په رسنۍ او په خزو باندې په مجموع کې، آیا فکر کوئ چې دا به په اوږده مهال کې د طالبانو د حکومت په ګټه وي؟ نړی خټوله او همدارنګ عام افغانان له طالبانو دا غوړي چې باید خزو ته بشپړ حق ورکړي لکه د نور اسلامي هیوادونو په څیر، او دوی ټینګار هم کوي یا متروسه دا کار نه ده شوی. آیا فکر کوي چې د طالبانو دغه سخت اقدامات به د دوی د حکومت د بقا سره مرسته وکړي شي؟
د ټکم کې د ټکم د نړیوالو لمنه شرط دی، نړیوالو ټولنې لمنه شرط هم دی چې خلکو ته باید برابر حقوق ورکړي، له ښوونځیو په هانتونو رانیولې د کار او ازادي تر حق پورې چې تر اوسه اوسنیو حاکمانو دغه یو حق هم نه دی ورکړی. فقط پر خولې ویل کېږي او په عمل کې بڼه نه لري. نو نړیوال د مهمه همدا ده چې دوی لکه د نورو نړیوالو خدو په څیر باندې افغان ښځې هم همداسې وبیني. کوم حق چې نورې نړۍ کې ښځې لري د افغانستان ښځې هم لري. نو زما په نظر که دغه ټکی ورته اوسني حکومت ته ټینګ ونیول شي چې ښځو ته باید ازادي ورکړل شي، د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق ورکړل شي، نو کېدای شي د اوسني حکومت پرمختګ وکړي او بقا ولري که دوی دا حقوق ورکړي. اما که ورنه کړي شاید آینده یې لنډه وي.
هغه له سپېڅلې د پروګرام وخت هم کره کره ختمیږي، خو یو یا دوه پوښتنې به نور یې هم زه مطرح کړم. په افغانستان کې به معمولا هر کال د حمل میاشتې په دویمه نیټه ښوونځي پرانستل کېدل، او دا ښوونځي به هم د هلکانو او هم د انجونو په مخ خلاص وه. خو دا ځل له شپږم ټولګي پورته د انجونو په وړاندې مکتبونه نه خلاصېږي. تاسې د یوې نجلۍ د یوې افغانې مېرمنې په صفت څه احساس لرئ؟
وختونه ډېره لویه غرمیزه ده، او دا د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی ځل دی چې د سې ټولې ورځې راځي هغه د افغان نجونو پر مخ باندې. ځکه په دین کې، په اسلام کې، په هر هغه څه کې چې دوی مني، تاسې مني، هېڅ نړیوال او هېڅ ځای کې دا حق نه شته چې ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل شي. ځکه په اسلام کې هم ویل شي دي پر نر او ښځه علم فرض ده. نو دوی چې فرض پر موږ باندې، پر افغان مېرمنو او نجونو باندې بندوي، ځمکې ګندګي جواب به الله تعالی ته کړي. په هر حال نړیوالو نه مې غوښتنه دا ده چې په اوسني حکومت باندې له هر طریقه چې کېږي راولي، او د نجونو پر مخ باندې ښوونځي، پوهنتونونه
خلاص کلیټر دی چې حداقل دا ومنه نه حق شي. بله، تشکر. تشکر لیمه سپیڅلې افغان خبریاله، ډیر زیات مننه کوم کور مودان چې پروګرام ته راغله. سله بعد مرغز موږ د پروګرام ختميږي. هم ستاسو مننه کوم چې معذر شوي او پروګرام کې مو برخه واخیسته. تاسو مننه کوم کور مودان. د نن وضعیت د پروګرام مقدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونی وخت پای ته رسیدي. ستاسو له پاملرنې مننه کوم. تر بیا مو په لوی بخون کې خدای سپارم. زما د دری د برخې همکار سدیو کنه او د پروګرام پاتې برخه به دا تاسو ته تشکر کوم.